تاکید میکنیم که با دوست اجنبی نفتن.
تشکر جان سمترم از شما و از ادیب سب که در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از شنونده های عزیزم. تا برنامه دیگر، الله یارو مددگارتون.
السلام علیکم درنو دوستان، ستلی مشی وخت مازیګر سلور بجې شوې. ز اکرام الله اکرام مو په یو بل یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وابه ورچې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د ورستي او تروریستي حمله په زیاتوالي اندېښنه خوده لیدا. نور مسایل هم لرو د خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوی. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو، تر هر سمخ که د افغانستان سیمه و نړۍ تازه خبرونه اورو چې رضوان مراد برابر کړي.
السلام علیکم. د کابل پولیس وای په دشت برچی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امنه زم د اخلال حادثه وکړو، د مظاهری په نامه پر پولیسو ډزې وکړي. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس دفاع وزارت د سوق ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتی ادارو له مشرانو سره خبرې وکړي او ټاکل شوی ده چې د هند حکومت دوه وزیران پروانه ونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تأسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وای په دشت برتی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امنه زم د اخلال حادثه وکړو، د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. د امنیت قومندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویل په دشت برچی کې هغه مهال مظاهرې او یو شمیر نورو کسانو بیا بلوا پیل کړه چې امنیتي ځواکونو د غلطه د علیپور په نوم د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان ونیو. د یو شمیر کسان چې سرکونو ته راووتل د پولیسو پوستې وسوځولې، پر پولیسو یې ډزې وکړې. له شلو زیات پولیس ټپیان دي. دا د بلواګرو یوه ډله ده چې د امن نظم د اخلالولو او تاوتریخوالي د پورته کولو په هدف راوتلې ده. د کابل د امنیت قومندان ویلي یو شمیر نورو کسانو سره چې سوله ییز اعتراض یې کړی دی، د وضعیت د کنټرول په اړه خبرې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست بیان وایي ولسمشر د افغان هوایي ځواک د لا تجهیز او ځانګړو ځواکونو د شمیر پر زیاتوالي ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې کمانډو ځواک د تاروزی عملیات زیات کړي. ولسمشر غنی د غراس په خوست ولایت کې د ملي اردو په لیوا د روسي برید پړه د تحقیقاتو حکم هم کړی دی. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په ارزګان، غزنی، فراه او فاریاب کې د پراخو بریدونو هڅه وکړه، خو افغان ځواکونو پر شا وتنبول. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له دیو قلعه پوځي اډې څخه وتلي دي. د جوزجان والي لطفالله عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي مصلحت له مخې افغان ځواکونو دا اډه پریښې ده.
کمیته نظامی و با مشوره بزرگا و فیصله
د وی پوزی کمیته د سیمه د مخاورو په مشوره پریکړه وکړه چې دیو قلعه اډه چې شاو خوای آبادی نشته او لری په یوه دخته کې ده چې امنیتی ځواکونو ته پر وخت مرسته هم نشي رسیدای تر څو چې عملیاتي پلان جوړیږي د اوس وخت لپاره تخلیه شي. د جوزجان والی ویل خماب ولسوالی دوه میاشتې وړاندې سقوط وکړ، خو د امنیت قومندانۍ پرسونل هلته پاتې و چې وسوالو پرې اوبه بندې کړې وې او سرتیری له ستونزو سره مخ شوي وو. د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي خپل هندي سیاله سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانستل شي. میرمن سوراج قریشي ته نن په یو لیک کې د وخت د نشوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده، خو ویلي دي چې د غذایي پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې برخه واخلي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو بنسټ ډبره د نومبر په 28مه کې ږدي. د دې تاسیساتو جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لار د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د اروپای ټولنو مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له دې اتحادې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. دا خبره د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل سرمشریزي وروسته وکړه. په همدې وخت کې د لتوینیا ولسمشر دالیا ګریبایسکات ویل اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزیټ تایید شو، خو له اتحادې څخه د لندن د وتلو پروسه لا زیات وخت اړتیا لري. د بریکزیټ د تایید شوي معاملې له مخې برتانیې به د 2019 کال د مارچ میاشت په 9 نیټه له اروپایي ټولنې وځي. د بریکزیټ موافقه اوس باید د برتانیې د پارلمان لخوا چې یو شمېر وکیلانو یې د مخالفت خبرداری ورکړی تصویب شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهرچیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. ولسمشر ماکرون نن په خپل ټویټر ولیکل چې شرم دی هغو ته چې پر پولیسو یې برید وکړ، او شرم دی هغو ته چې د ملکیانو او ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وی په پاریس کې د شنبې په ورځ په مظاهره کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه درلوده چې له پولیسو سره په شخړو کې 19 کسان ژوبل شول او لسګونه ونیول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
دا واقعا د تشویش وړ دی، خلک یې تشویش ته چولي دي، او دا هغه عملي چې تر هغه خلک ترسره کېږي.
د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده و خدا چې په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې هدفي وژنې او هدفي ترورونه د چا کار دی له یو افغان امنیتي کارپوه سره غږېدلې یو.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسؤول غیر مسؤول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي.
دا به هم واورئ چې په لوګر ولایت کې ملکي تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي. همداشان په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سیکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو د لر سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملکي کسانو د ترور تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاسته چې باید وپیژندل شي، خو د کابل امنیه قوماندان وایي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس لتورور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په ترور اندېښنه وښوده او ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش ته چولي دي، او دا عملي چې تر هغه خلک ترسره کیږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي، خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي ترڅو چې تشخیص نشي ګروپونه، تورستي ګروپونه، او د هغو اهداف معلوم نشي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په 10 ناحیه کې د ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خاطر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو پوه زلمی وردګ او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قوماندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولي دي. د دغه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډېر امنیتي پوستې جوړې کړي.
در کل پلان برنامه کې پیش رو است. به خاطر
د وویل په مجموع کې د لویو تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي، یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې 13 نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وساتي. په دې نوو پوستو کې 10 ملي اردو او 40 پولیسو پورې اړه لري. د وای په 13 ورځو کې د کابل پولیسو 123 کسان چې په بیلابیلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولې دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي، د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې، مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان په افغانستان په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي پکار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغه ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ورنه دا پوښتلی چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي. نوموړی وایي
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتره موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت په دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. حاصل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او بلوچستان ته خو او جمهوریت خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیګل شوي دي دلته ودی. نو دغه وضع د افغانستان ډیره مهمه وضع ده، ډیره خطرناکه وضع ده. او مخالفین هم
چیري چارواکي وشل کیږي، سړی به وایي چې ځینی زورواکي کړی دي یا مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وشل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د وژنه فکر کوي چې دا چا کار کېدلی شي؟ دا ترورونه
همدې نقطې ته زه درته راتلم. په افغانستان کې هغه علما چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه جنگونه، دغه ترور مخالف د شریعت ګڼي، او هغه د دولت علما ګڼي، او دوی له منځه وړي، او سیاسیون هغه سیاسیون چې افغانستان ته تحلیل، د امنیت تحلیل او د کوي، او د دوی د اعمالو مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نخه کوي، ترور کوي. چې دا د افغانستان دولت لپاره ډیره خطرناکه او ډیره مهمه ده، باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي ستاسو په نظر باندې؟
ګوره، دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت خپل حوزې لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسیون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید تر کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید امنیت لاندې نیولی وي. هغه ته داسې دستور باید ورکړی شي چې هر چیرې ځي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزې په جریان کې اچولی وي، دوه چار چیرې سي تر څو د امنیتي حوزې تر کنټرول لاندې وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امنیتی چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیلو چې په کابل کې د وروستیو ترورونو په اړه زموږ له همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه هیواد کې یو شمېر سیاسیون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د قانونو په پروژو کې دخیل دي. دغه وزارت سرپرستی وزیر نرګس نهان نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان هم سیاست کوي او هم تجارت. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي مرداد نجرابی دا خبر ردوی وای اغلی نهان زکه دا تور لګوي چې ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه نکړه. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان وای یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسون د قانونو په ګډون په ځینو لویو ملي پروژو کې دخیل دي چې دا د شته پالیسیو خلاف عمل دی. اغلی نهان دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړي.
له بعد مرغه په افغانستان کې یو بل تریخ حقیقت دا دی چې یو شمیر د پارلمان غړي، لوړ پوړي حکومتي چارواکي، د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي ادارو کې په کار بوخت دي، نه یوازې د قانونو بلکې په نورو سکتورونو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنی هم سیاست کوي او هم تجارت. په دې برخه کې واضح پالیسي شته چې یا د سیاست وکړي او یا هم سوداګري.
هغه له نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې هم د ملي شورا د یو شمیر غړو، زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت دغه شان د یو کمپیوټري سیستم د جوړېدو خبره هم وکړه چې د دې لارې به له خلکو او حکومت سره د قانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لاس کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یاد بنسټ به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په لسو وروستیو کلونو کې 911 تړونونه شوي چې ډیری کوچنۍ پروژې وي او په 2018 کال کې د کیندل شویو قانونو له درکه ترلاسه شوي عواید 900 میلیون افغانۍ وو چې اوس د شمیر 2.2 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي میرداد نجربي ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د وکیلانو په اړه د افغانستان د قانون وزارت څرګندونې بې بنسټ وګڼلې. دا یې وایي د قانون او پټرولیم سرپرسته وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونې کوي چې له ولسي جرګې نه د باور رایه وانخیسته.
هغه خبره چې زه یې کوم دا ده چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ملي شورا د غړیو له لوري د باور رایه وانخیسته، نو ممکن یو اړخیز قضاوت یې کړی وي.
که څه هم د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون په برخه کې د سلګونه قانوني تړونونو خبره کوي، خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ، یو شمیر مدني ټولنو او ان د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هیواد کې په پراخ ډول د قانونو د غیر قانوني کیندو په اړه اندېښنې ښودلې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاټ کام. په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې. د لوګر د ولایتي شورا مسؤلین وایي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي چې لاملې ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوړي. په همدې حال کې د لوګر والی وایي د ملکی وګړو مرګ ژوبل ورته د منلو وړ نه ده او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې روانې دي. نور حال خان محمد سین راکوي.
د لوګر ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې له هرې ممکنې لارې نه باید د دغو تلفاتو مخه ونیول شي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې په دوو پرله پسې عملیاتو کې سباندې لسو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خاغلی وکیل وایي د دغه وضعیت دوام د یوې لورې په ګټه هم نه دی او ناوړې پایلې به ولري.
په دې وروستیو کې په لوګر کې د ملکی تلفاتو د وژنې او د هغوی د سبزرۍ ګراف مخ په لوړېدو ده. یو بازک پیښه د شارا عمومي لارې جنجالونه، بېګا شپې د بادخای شانی جنجال، پرون ورځ په التمور کې د کوچیانو مسله چې شپږ تنه کې وژل شوي دي. لوګر ته یو اندېښنه پیدا کړې ده او ملکیان متضرر دي. د ملکیانو د وژنې په برخه کې په خاص پاملرنه وکړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې را پیدا کیږي چې د لوګر د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د پل عالم اړوند د پاتخوا بشهانه په کلي کې د امنیتي ځواکونو د یک شنبې د شپې په عملیاتو کې څلور ملکی کسان وژل شوي او یو شمېر امنیتي ځواکونو له ځانونو سره بیولې دي. تېره اونۍ هم د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د اب بازک په سیمه کې په ورته عملیاتو کې اووه ملکی کسان وژل شوي او ګڼ ټپیان شوي وو چې دغه عمل د لوګر د اوسیدونکو غبرګون راپارولی وو. د لوګر ولایتي شورا وایي د دغه ولایت د التیمور په سیمه کې په یوې بل امنیتي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. مخکې له دې هم په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو او عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. د لوګر والی انور خان اساغزه په دغه ولایت کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله یوه ستونزه ګڼي او وسلوال طالبان هم پکې ښکېل ښیي.
مشکل ټول مخالفین د داسې ځای څخه د خپل عملیات سازماندګي چې هغه د کورونو څخه یا د جوماتونو څخه په دې کې مخالفین هم لري. یو هیات ما استولی دی، معلومات به کوم، وروسته به جدي اقدام کوم. په هر شکل د اشکالو چې باید د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. سپینسری کوچنیان وژنه د اسلامیت څخه هم لري خبره ده، د انسانیت څخه هم لري خبره ده.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل دوی هغه سیمې چې ملکی کسان پکې اوسیږي د مرچل په توګه نه کاروي او د خلکو ژوند ته پام کوي. لوګر د کابل ولایت په جنوب کې پروت یو ناامنه ولایت دی چې وسلوال طالبان پکې فعال دي.
و موریدل چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي، خو دا یوازې لوګر نه دی، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په ځینو ولایتونو کې حتی په دمدي مسلې په ضد باندې یو شمېر خلکو مظاهرې کړې دي. دا چې علت څه دی، دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري، که استخباراتي معلومات سم نه ورسیږي. په همدې اړه صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې او په پیل کې درې په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلې د زیاتېدو اصلي علت پوښتلی دی.
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف ته ورسېدلی شي. دوی په اکثریتو داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسېږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کره کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کره کولی شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخي ترلاسه کړي، په هغې منبع باندې یا په هغې مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچانګ کې دې ته هم نظر وشي که دا خو به د تربیینات شخصي دښمنیو نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه وي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یوه پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقعې نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤولان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په دې مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل او د وردګو له ولایت نه نیولي وو، دلته نظامي مسؤولینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی دا عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکي خلکو مالي شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوشش کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دې د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نه وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبوره کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
له دې هېڅکله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په اوږه وي، یو ملکي کس هغه ته نشي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواوو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نشي کولی چې خپله بېوزي د وسلوالو قواوو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده.
درنو دوستانو، زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د سیاسي چارو افغان کارپو مجیب الله شریف و چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په علتونو غږېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سام یو سیمه ایزه مسله. د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. دې اقدام ته د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښیګڼې د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه پر ورځ وویل چې خپل هندۍ سیالې سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوې چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانیستل شي. د راپورونو له مخې میرمن سوراج ښاغلي قریشي ته نن د نومبر په 15مه نیټه په یوه لیک کې د وخت د نشتوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. خو ویلي دي چې د غذایي پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د هند او پاکستان اړیکې له هغه راهیسې چې پاکستان تاسیس شوی دی تل کړکېچن و. دوی درې جګړې کړې چې دوه یې د کشمیر پر سر وې او اوس هم په دې لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه وخت ناوخت نښتې سره کوي. د پلان له مخې د پاکستان صدراعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو د بنسټ ډبره د نومبر په 28مه نیټه کېږدي. د دې تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لاره د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د هند حکومت په همدې سیمه کې په خپل قلمرو کې د سرحدي تاسیساتو د یوې ودانۍ او سړک د جوړولو پلان د تیرې پنجشنبې په ورځ تصویب کړ څو د دواړو هیوادونو پنجاب ایالتونه سره وصل کړي. پاکستان د هند دا اقدام ستایلی دی. لسګونه زره سکان هر کال په پا پاکستان کې د بابا نانک د قبر د زیارت لپاره له هند څخه پاکستان ته ځي. د اوسنی پاکستان په اړوندو سیمو کې پخوا خورا زیات سکان اوسېدل، خو په 1948 کال کې د هند له تجزیې وروسته ډیری هند ته کډه شول او یوازې 3000 تنه په پا پاکستان کې پاتې شول. د سرحد په دواړو غاړو کې د دې پروژو له رغونې سره د ډیلی او اسلام آباد د اړیکو د ښېګڼې هیلې بیا ژوندۍ شوې. ټاکل شوې وه چې په سپتمبر میاشت کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري، خو د دې خبر د اعلان په سبا په کشمیر کې د هند د سرحدي ځواکونو د یوه سرتیري له وژل کېدو وروسته هند دا لیدنه فسخه کړه.
اوس هم یو نړیواله مسله تر اوږدو خبرو اترو او مخالفتونو وروسته د اروپایي اتحادیې مشرانو له دې اتحادیې د برتانیا د وتلو دوه مهم سندونه نن تصویب کړل. دغه سندونو په تصویبېدو سره د راتلونکي کال په لومړیو کې د برتانیا د وتلو پروسه عملی بڼه خپلوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشرانو هغه دوه مهم سندونه تصویب کړل چې له مخې راتلونکي کال بریتانیا له دې اتحادیې ووزي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو د مشرانو تر غونډې وروسته چې څه کم یو ساعت دوام وکړ دغه اعلان وکړ. تر غونډې وروسته د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریباوسکیا وویل د بریکزیت موافقه تایید شوه، خو د بریکزیت د وتلو پروسه به ډیر وخت ونیسي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې یو 1550 مخي سند چې له دې اتحادیې د برتانیا د وترو د شرایطو جزئیات پکې شامل دي او هم یو سیاسي اعلامیه تصویب کړل. د تصویب شوي سند له مخې برتانیا د راتلونکي 2019 کال د مارچ په 9مه له اروپایي اتحادیې ووزي، او په تصویب شوي سیاسي اعلامیه کې هم د لندن او بروکسل ترمنځ د راتلونکو اړیکو او ګډو اهدافو په اړه موارد روښانه شوي دي. خوله دې سره سره دغه سندونه د برتانیا د پارلمان لخوا منظوري ته هم اړتیا لري. په پارلمان کې د میډ محافظه کار ګوند په شمول یو شمېر غړو بیا ویلي چې دوی باید دغه سند پر ضد رای ورکړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا مې په یو لیک له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د هغې موافقې ملاتړ وکړي چې حکومت د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره پرې خبرې کړي دي. مې وویل دغه موافقه د برتانیا لپاره یو روښانه راتلونکی خوندي کوي او له اروپایي اتحادیې وتل به د ټول هیواد د روغې جوړې او نوي کولو لپاره یو نوې مرحله وي. د بروکسل اثر مشریزه وروسته له هغې ډاډمنه شو چې په وروستیو شیبو کې د مادرید د غوښتنو په اړه چې د جبل الطارق د راتلونکي په اړه د خبرې وشي یوه موافقه ترلاسه شوه. تر دغې موافقې وروسته د هسپانیا صدر اعظم له خپلې هغې خبرې په شا شو چې ګواښ کړی و چې که د جبل الطارق د راتلونکي په اړه خبرې ونه شي دی به د بریکزیت موافقه ویتو کړي. په شوې موافقه کې برتانیا او د اروپایي اتحادیې چارواکو په دې اړه هسپانیا ته لیکلي ضمانتونه ورکړي دي. جبل الطارق چې څه کم 1 کیلومتره مساحت لري او د ایبیریا د ټاپو وزمې په جنوبي څنډه کې پروت دی، څه باندې 300 کاله مخکې برتانیا له هسپانیا سره د جګړې په ترڅ کې لاندې کړی دی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
درنو دوستانو زمون غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 د اف ام په صفه او همدارس په منځنۍ صفه 12.6 په ټوله سیمه کې رڼا اورېدلی شي. اوس هم 4:13 شوې د کابل په وخت. رضوان مراد راغلی دی دا به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې نن یو شمېر کسانو د وسلوالو د غیر مسؤولو وسلوالو د یو قومندان د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. خو د کابل پولیس وایي چې په دشتي برتي سیمه کې نن یو شمېر کسانو د امن نظم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې او امنیتي پوستو ته اور ورته کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له یو پوځي اډې څخه وتلي دي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي مصلحت له مخې دا ګام پورته شوی دی. هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند حکومت دوه وزیران پر روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شوو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهره چان وغندل چې په دې وروستیو کې په پاریس او یو شمېر نورو سیمو کې له پولیسو او عامو خلکو سره شخړې کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. د هم سپورتي خبرونه ټاکل شوی چې نن د افغانستان د فوټبال د انجونو ملي لوبډله د ایران د انجونو د ملي لوبډلې په وړاندې د سیالۍ میدان ته ورشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې دا د فوټبال د مرکزی اسیا په سیالیو کې د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه ده. د سیالۍ په ازبکستان کې روانې دي. افغانستان په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر بایللې ده. افغانستان به له ایران وروسته له قرغیزستان او تاجکستان سره هم لوبې وکړي. افغانستان د دریو نمرو په لرلو سره د دغو سیالیو د جدول په سر او افغانستان په اخر ځای کې قرار لري. د غور په ولایت کې د میرمنو ترمنځ د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د غور د فوټبال فدراسیون وایي چې دا لیگ د دغه ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ ترسره کیږي. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لیگ کې د میرمنو شپږو ډلو ګډون کړی دی. د فوټبال د غوره لیگ د سیالۍ تر یوې اونۍ دوام کوي چې په پای کې به یې اتله لوبډله د هغه ولایت غوره لوبډله اعلان شي. او د کرکټ د لسوریز یا ټیټن سیالیو په لړ یو لسمه لوبه کې نن د کیرالا کینګ او راجپوت لوبډلې نیوبل پړاندې ولوبېږي. یا د لوبه د افغانستان په وخت ماخام په 6:30 په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان محمد شهزاد په راجپوت لوبډله کې لوبېږي چې په روانو سیالیو کې د تیز لوبې د کولو له امله د مینوالو د کرکټ د تبصره کوونکو په زرونو کې ځای پیدا کړی او سوري کارونه هم جوړ کړي دي. د دې سیالیو په لسمه لوبه کې چې تیر شپه د ترسره شوه بنگال ټایګرز لوبډلې بیا پنجاب لیجنډ لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس یا پچا پنجاب لوبډلې وګټله او په ټاکلو لس اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو خو بیا منډې وکړې. په مقابل کې بنگال ټایګرز لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په شپږم اور کې پوره کړ او دغه سیالۍ وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی افغان مجیب ستران ټاکل شو چې په دوه اورونو کې ولس منډې ورکړې او د پنجاب دوه پیاوړي لوبغاړي وسوځول. او لنډدا چې د خزینه نړیوال جام سیالیو اتلولي هم د استرالیا لوبډلې له انګلند څخه وګټله. د ورځې خبرونه پای
واصل وسالو چې د ورزش نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. درنو دوستانو زموږ دا نیم ساعته خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت د انصاف پلټ کې او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه ته ځانګړی شوی دی. ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یو سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
کوو چې حاضر وګرځي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د هرات ولایت د شهیدایي په کم کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده ورکړې وه. د یوې پیسې هم تحویل کړي خو څلور پنځه کاله کېږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د هرات ولایت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
نه، بهاودین د هرات ولایت د شهیدای د کاف نه درته مخاطب یم ورور.
مشکل هم سو
مشکل مې دا ورور چې موږ د شهیدای مهاجر چې تقریبا په شپږ اته یم کال کې د دولت خوا په دغه کم سرویس و دې ته پر کور یو نوم رمزه وار کړه سولې چې د خلک به دغه ځای باری ریال تلور د غره په دې خیر شهرک به مهاجر په نامه جوړ کړي ورته چا شهرک ته بځي او هر کور به شل شل زر روپۍ د خپل د نمرې قیمت تحویلوي. خلکو پیسې درلوشلې، بعضو ورکړې، بعضو ناوخته سو سره وځنېدلې، خو هر چا تعرفې د دولت د طرفه ورکول کېدلې. موږ تعرفې راکړل سولې، پیسې مو په درونوي کال کې تحویل کړلې. څلور کاله کېږي دغه زموږ پیسې هم اخیستې دي، هغه نمرې مو هم نشته. اوس څو وار مارزې کړي، والي صاحب ته مارزه کړې ده، ښاروالۍ ته مارزې کړي، شورای ولایتي ته مو کړې، هر ځای ته چې تللي څوک پر خبره غوږ نه نیسي. نو دا څلور کاله کېږي ورور نه پیسې راکوي، نه مو د هغه مځکې درخسته او د دې ځای نه امدادي خلکو لودران ګای وخت راځي. د اسرایونه نه ړوي چې د هغه ورځونه شاید په اخبارو تلویزیونو کې ته لیدلي چې د خلکو اسرایونه نړولي وله. نو موږ چې پیسې هم نه درا کړې، ځکه هم نشته سرای مو سبا به سبا را باندې نړۍ وای بار کوي. نو موږ څه وکړو؟ موږ چاره دار دي دولت یا غزم ذکر معلومه کې یا دې غزم اخیستې پیسې به ترا کې به زارې موږ دغه ځای نه باري جوړ څخه سبا را باندې نړۍ ما شمان مترلاندې کېږي، شته مترلاندې کېږي، وینو یا دغه درا توای زم ځکه تشتانان راځي اختانونه را کوي وای بار کوي کاک. دولت ته پیسې ورکړم ځکه چې دار کې زه خپل پر لار باندې داسې را توای.
اوس چې دغه ته پراته استې د ځمکې د چا دی؟
دا چې فراتوی دغه د شهدا د دولتي ملک په خوا بیا وایده ورکړې دي او خلکو ته اخستې سوې دي. خلکو اخستې دي، هغه خلک چې اوس موږ پر فراتوی هغه خلک اوس راځي ځان ته ځای جوړوي. د ازمر د سراوی منطقي چې د ازمر د لګان چې موږ ژوند پر کوو، دولت دغه په بدل کې موږ تل تم ذکر راکړه د ام ځکه دي خلکو ته تعویل ول سوز موږ تل ته شهر راکړه کې ذکر راکې هغه خلکو ته چې ورکړې دي هغه شهر راکاغه هم تر اوسه پورې و به نهسته او کار کتار ډیر کم دی. خو هغه خلک دي خیر بیا هم نمره ورکړه سي د موږ ته نمره ست نه شي څلور کال کې چې پیسې هم راځي نه اخستې چې ور و یا وای ته پیسې نه واخ تابل کړی دي یا وای ستې نمبر وروره کولاړې اوس ولې نست درکې نست چې نمبر مو چا خستې دي اچھا چا خستې ستې نماینده خوري لچانو نماینده ته چې وای هغه په شاروالۍ کې وروار چې په سوګو شاروالۍ کې په سوې دي. حتی د ولایت می مکتوب وروړې دي شاروالۍ ته سېکټور خصوصي تخنیکی ورته وای هغه ما ته جواب راکې چې ورزول واسه د می مکتوب څخه ساده ولایت خو ما ته مکتوب راوړې دي. نو دا څه خبر راته کوي؟
سو کال کېږي چې په دغه سیمه کې پراته استې
د شش کې زخپره تقریبا 85 کې راغلی هم دلته پیرات کې ژوند کوم تقریبا داري څو کال کې د 2011 کال کې دلته پراته یو.
دلته څو کوټې موټې خو بم جوړې کړې کنه؟
کوټې خو مو جوړې کړې د طالبانو د وخت جوړې کړې کوټې دي په هغه کمپ دا په خوا په هغه کمپ کې پراته یو. دغه کوټو په بدل کې موږ هغه نمرې راکولې، پیسې رانه واخیستلې، نمرې هم نه دي راکړې تر اوسه پر هیڅ هغه قواس نه دونم پلاس کې لرو. تعرفې د بانک موږ پیسې ورکړي، دولت خپل تعهد نامه راځنه اخستې ده، دا غام پلاس کې لرو، دا ټول اسنادم لرو. خو وای نمرې مو نشته کاکا، یا نماینده خورلې یا شروالۍ څه پکړي دي موږ بالا دغه درک موږ نشته کولای چې څه څه پکړي دي. وای وسې په منتظرینو کې هر وخت ته ته بیا فرمان راغی، بل فرمان هم نه راځي. موږ چې دغه د باز خلکو چې پښتنه کوي چې هغه په دولت کې کارمندان دي په قانون فوج هغه راته وای چې ورور ستا حق دلته دی، هر چا چې تلف کړی دی تلف کړی دی. خلاصه هغه خپل نوم نه اخلي، زموږ نوم نه اخلي، دغه چې کار سوی دی هغه چار چا کړی دی ورور خپل حق دی دلته دی. په دغه شهر کې د مهاجرینو په نامه پیسې تحویل کړي دي، ټول د شهر کې اسناد د مهاجرینو په نامه دي. او موږ ته نه د مځکې درخستانه د پیسو.
تاسو د کوم ځای دلته راغلي یاست؟
زه خپل د بادغیس ولایت د مقر د ولسوالۍ یم.
د ایران یا د بل ځای نه خو نه استي راغلي؟
نه موږ داخلي مهاجر او بیجا شوه ولو دلته راغلي ولو بیا د خلکو ته داسې دولت ته ځکه ورکړل نمبرې ورکړې بیا دا پیسې ورنه واخیستلې په بدل کې داسې مشکل لرو وروره دغه مو مشکل دغسې
داسې اصول شته چې داخلي بیځای شوو ته هم کورونه ورکي یا نمرې ورکي
خو دا په هغه موسم کې دغه کار وسو په هغه 86 کې د حامد کرزی چې رئیس جمهور په هغه موسم کې دغه کار وسو چې امر ورکړل شو ته د دولت د خلکو تر مابین یو جنجال راغی چې دا کورونه پر خلکو نه ورته بیا خلکو جنجال وکړي ول ساتل سفر د خلکو زخمیان سول بیا دولت امر وکړي چې د خلکو ته د مزکی ورکړي سال تر شهره کوته جوړ شي
نو بادغیس ولایت کې تاسو خپل کورونه لرل
یا هلته موږ هېڅ ځای نه لرو ورور نه ملک لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه ځای لرو هېڅ نه لرو مدا چې کوچي خلک ولو هلته دلته رالو پراته ولو دلته بسلاس
ستاسو غوښتنه وسه ده
زموږ غوښتنه دغه ده چې دولت دغه زموږ پیسې چې راځي نه اخستې دغه زموږ نمرې دي په دغه شهره کې چې دا د شهیدای ده کم وشاته دی دغه زموږ نمرې دي دلته راکې دا یو غوښتنه مې دل بل غوښتنه مې دا ده چې دا زموږ ځایونه را باندې نړوي دینه دا موږ یو داسې اسناد یو شی خوراکي چې څرڅو دا زموږ د نمرو معلومات کېږي چې په موږ څو کار ونه لري دا زموږ سرایونه را باندې چپانه کې دا د ځکه تشتنان او موږ توای چې بار کوي موږ د استې سرایونه نړو ته دا څه مشکل مده موږ دا خواهش مده ورستنه مده
دا زمکه هو تاسو چې اوس پکې پراته استه دا خو شخصي ده د چا په اجازه مده تړولي
دا د طالبانو په حکومت په وخت کې دا کمپ جوړ شوی وو دا په هغه موسم کې دا کمپ جوړ وو دا کورونه جوړ وو دا هر سړی چې راغی دلته واړول په دغه ځای کې پراته وو دا خلک ور باندې پراته وو د امځکه هرڅه سوی ده بیا پر چا باندې چې خرڅه کړی ده هغه د نقشې درګات څخه خرڅه سوی ده بیا نو اوس دا خلک چې راځي دا دولت مستول چې د امځکه چار چا خسته ده او خلکو سره ادا سي د نمائندگانو سره خبرې وکړي چې په بدل کې دالته ته تمځکه درکول کیږي ته به د خلکو مځکه ورپېژدي نو هغه مځکه خو دولت مرځنی پیسې د هغه مځکه په بدل کې واخستل هغه مځکه هم نسوله و پیسې مرځنی اخستی دي دا مون باري په زور کنه په رضانې په زور سرنجر ودري اسکر سره ولاړ دي خلکو سره یې پر چپکی بس
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د هرات د والی لوایاند خاغلی جیلانی فرهاد سره شریک کړه خاغلی فرهاد د هرات له ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راوړی ته ویلی چې حکومت ورسره تقریبا سلور پنځه کال د مخه په شهیدای خارګوټ یا پارک کې د یوې نمرې ځمکه د ورکړې وعده کړې خو دی وایي سلور پنځه کال د مخه د ځمکه پیسې هم تحویل کړي اسناد په لاس لري او موضوع تر شاروالۍ پورې هم رسیدلې ده خو ځمکې پسې سرګردانه دی ستاسې نظر مو غوښت
موږ ډېر هڅه کوو د هرات په ولایت کې چې د بیځای سوي خلکو زموږ هموطنان ته مناسب بشري کومکونه برابر وایي دوی ته توضیح کړو همدا چې به دوی ته د مسکن مشکلات چې اوس دوی په هغه کې مخامخ شوي دي دوی ته هم انشاءالله د شروالي لخوا دغه مشکل حلوو و دوی ته مناسب او فني مرستې او د مسکن امکانات برابر نشي
یعنی دو باید مایوس نشي
اصلا د مایوسیت خبر نشته ځکه چې د هرات مسؤولین د شهروالي د هرات ولایت مسؤولین چمتوال دي چې دوی ته هغه انساني مرستې چې پخه کوله اوس هم ادامه ورکړي
دوی وایي چې مونږ ته په شهیدای پارک کې پارک د یو سیمه د شهیدای په نامه هلته مونږ ته د ځمکو وعده راکړ شوې و تقریبا 15 کال انتظار وایست لیکن مونږ ته د ځمکې را نه کړل شوې
شهروالي په دغه ځمکې همدا اوس هم کار کوي هغه لازم امکانات دوی برابروي ان شاء الله دا پروسه تکمیل شو ځمکې دوی ته ویشل کیږي او دوی هم باید هغه اصلي ځای چې د څو کلو رئیس هلته ځای پزل شوی دي دوی باید دغه ځایونه دغه نمره تخلیه کړي او نوي ځای ته انتقال شي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د هرات له ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی چې سلور پنځه کال د مخه د هرات خار د شایدای په پارک کې د یوې ځمکې د ترلاسه کولو په خاطر پیسې هم تحویل کړي فرمی او اسناد هم په لاس لري خو ځمکې په ستروسه هم سرګردانه ده او د هرات د والی ویان خاغلی جیلانی فرهاد وویل چې د دوی کارونه په تیزی سره پر مخ روان دي او ځمکه به ورکړل شي
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لاري ولري د ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني روختیا مو غوړم. یو اوریدونکو پیغام راستولای چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلې دی. نشانه یې راتوي په کډه به سره وورو.
د دې رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. فصل سلام یو کښنه الک چې د لیوی علی د نیمې اوزه په ساحه کې مرسی داخل دی چې نوم یې زت الله شي. تقریبا د 2.5 کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهې خپل کښنه یې چې ترلاسه کړي 0 9 3 7 8 7
السلام علیکم زید مطلب چمن سے خبر کو میں عبد خان سعید تنام دی دفتر میں محمد سعید دی بلور میں محمد انور دی بدل میں اورود میں ول سعید دی د کناز دی د ولسالی د چوکی د کلی گچک گلی دی انشاءاللہ د کلی دی تی کوله سی چنا سے غدا نمبر باندې معلومات کو کی سی پر وساو وساو یو چنوی شپاسو اتا کیا په پاکستاني نمبر دی سی پر 3 7 4 در دیر اتا کیا 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 سلام.
الو السلام علیکم زده شیر احمد ده کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د دلاور خان زیم. ما سلامونه جی په دلاور خان باندې وایسي چې زه په افغانستان کې اوسېږم. ما پلار دلاور نه ویل دی هغه چې زما سلام ورسېږي زه جوړ راغلم.
السلام علیکم زه دولت ملي د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. چیر کرځي دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ او جګړه وه چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی وم. هغه وخت کې کډو بار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټول ورک شي. زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم. زما پاک څوک معلومات لري ما ته چې په داره شمېره زنګ ووهي چې زه ټلیفون شمېره به ورته وایم. زما ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1 1 تختای پامان
په مخ دې شته محترم دوست. اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم او رچی په خپل اور کو پسی ګرځي.
سلام علیکم دوست نو لای نورو د نګرا ولایت د کانون سوالی نه خبر کوم. او زبا یو پلان تقریبا اول مخکله کیږي چې نظر ته شوې ده چې جان نیم دې او طالب ان تقریبا ختم ده په کال باندې او کا څه په دې معلومات دي سما ته دې پدې سره څنګه وو چې په اوسه شپږ ته یو څه نوی وو څه شپږ ته وو. السلام
السلام علیکم زه عبد الحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو څه کې د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشت راهیسې نو معلومات یې نه موږ کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ما ته چې په دغه شمېرې څنګه ووي 0 9 9 0 9 4 8 د شمېرې تکرار 0 9 9 0 8 9 4 8.
هلو السلام علیکم زه عبدالرزاق بلمن د ولایت د بنډې کجکي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام زما یو فرید دی چې د وابجان زوی دی په احمد محمدي صاحب دی. که چاته زده په هکله معلومات یې را دوه کلو کېږي چې ورځ ته یې په دغه لمبار دي ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه. زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسېدونکی داسي په نامه دی عمران. زما یو ورور چې 8 کاله تقریبا کېږي چې له کور څخه نظره کده کسوک پدی اکل معلومات لری نن عمران ده سنده پنځه ویس کاله تقریبا یی که چا سره معلومات یی نو پدی اکل دی معلومات یا زنگ را سره وای صفر صفر ناویا تلور تا واویا گرویس اته پنځوس. السلام
السلام علیکم. زه محمد لادی من ولایت د ګرمچل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما پلار چې نوم یې عبدالرحمن دی د سیلو په ژوند کې د سیلو په جنګ کې ورک شوی دی، نه د مرګ پتهسته او نه د ژوند. نو که تاسو چا ته معلومات شي نو زما شماره د ماته دي معلومات راکړي. صفر اووه فور اووه یو نه پنځه دوه دوه اته. شماره یو ځل بیا وایم: صفر اووه څلور اووه یو نه پنځه دوه دوه اته. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت. ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې دوه کاله دوه میاشتې سولې. که چاته معلومات یې په دې لمبر د اړیکه ونیس: صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نه اویا. وسلام.
الو السلام علیکم. زه نرعلی د هلمند د ولایت لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نمیږي تقریبا د پنځه دیرش کاله کېږي چې بې زره کڅوی ده. نو د ده په ال کڅو کې او د ده په هغه باندې یو درک دی. نو په دغه تلیفون شماره دې ما ته زنګ وي: صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نولس. یو ځل بیا: صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نولس. تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي دی بې درکه شوی دی له کوره. ثابت تکلیف یې لارو که هر چا د ده درک لارو دې ته به غټ انعام هم ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. ظفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم. د درې کاله کېږي چې میګنایو د بادشاه ګل په نوم یو نفر ورک شوی دی. عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودی راډیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میګا سپي وغره کې یو سړی و دوه کاله کې مې تېر کړی دی بیا هم پیدا کړی دی. په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شمېره د صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه. دا مې تلیفون شمېره ده که چېرې کې دا سړی دی ته په لاس ورغلی و موږ ته دزي وښایي تلیفون درته وکړو موږ به معلومات نه وخلي. سلامونه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرزاق هلمند ولایت بن کجکی د ولسوالۍ څخه د جینا ورش د کلي څخه تاسو ته زحمت درکوم. ما یو وخت دی په نامه د محمد عیسی چې دوه کاله کېږي چې ورک دی. که چا ته د هغه په هکله چا ته معلومات یې موږ ته په دې خبر راکړه په دغه شماره موږ زنګ ووایو.
هلو السلام علیکم. زما محمد اسلام دی. زما یو ورور دی رسلیم امین خان دی مشهور احمد شاه دی. اوه کاله کې کندهار ولایت د نمنهر اسمان څخه نادرګه شوی دی که هر څوک پاره معلومات لري په دغه فتنې شمېرې جینه سالې ته ونښته صفر اویا اته څلوېښت څنه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادرکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده حسن نوم ده د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده ورک ده. که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده د نرخ د ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده. دغه د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ سمیع اړیکه نیولې. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شناري زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
السلام علیکم. زاد اللہ رضا بل ولایت مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې ما زما یو انډیوال دی الوزی نمیزی دغو اوسیدون کوي د کلا په سر د سینک اوسیدون کوي د 15 ورځ دی کیر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات لري. مال دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي 0 2 2 3 0 4 3. مختم شه.
سلام علیکم. زه رز محمد درغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي، عصابي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دي. د راز محمد وراره دي که هر ور په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل درکړی ده. فهغس محمد ستا اطلاع راکړي خپله شرزي درکوه کېږي.
بله السلام علیکم. زه شایسته خان یم، کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما کا د یو شانګار نومې خدای واسر د ګل د شار ونیستي چې د ایران خواته تللی اوس نادر راکه د چار څوک په دې معلومات لري. ما په دې بدار لمبار زنګ ووهي 0 0 2 0 1 1. شپېته ډېره مننه د ابیر دی.
السلام علیکم. زمرا خان غزنی ولایت د زیرو شریف خان عالی کر سره ټیم ته یاله. ما یو روډ د چنې د سی د بیار له سو ته لیدي چې پلان مې عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنې میاشتې له کور څخه نظر کړي. نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات په دې شمېره د راته جنگ وي 0 0 8 1 5 1. شمېره یو ور بیا بیلوم 0 0 8 1 5 1. دیش مری درته زنګ وی او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم. پرشه تر اغلی ګل افغان د هلمن ولایت لشکرګاه شهر د بولان لصحه صحه. زما یو ماما دی چې دا شپانس کال کیږي چې نادر کسوی دی. شادی خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان. دا غي د ورونو نمونه دی او د مشخ رینو می عبد الغفار. شروع نومی عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 2 2 0 0 8 0 8. یو ځل بیا شمېره وایم 0 0 2 2 0 0 8 0 8.
زما نوم احمد ولی ده. د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو دغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي. نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 1 9 1 9 8 0. د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم. مال رحمت الله 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 علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زموږ یو ورته دوه سلنه عبدالسلامات دی د طالب پاسا زوی دی د هلمند ولایت په خوشحال کلي نه دلیل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هر چا ته پاک به معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
محمد در غنداو څخه خبره کوم زه د دوه فرقتي د محمد فنامه دی اساسي تکلیف لري اصلي د پنځوي د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د رازنامه دراره دی څنګه زموږ شماره ده 0 او 100 نه دی